دا سجر ډو په ماشمنی خبری مجله کې زحمت شي برڅ سو قربم السلام علیکم. د امریکا دفاع وزارت د فرا په جګړه کې د ایران پر احتمالي لاس لرلو شک کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا د فرا او نور افغانستان پر امنیت له ولسمشر غنی سره خبري کړي. دا به هم واوري چې شای نور برتانوي پوځان افغانستان ته واستول شي. خو لومړی خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د بغلان تالو برپک ولسوالي بیرتونی ولسوه. په کندهار کې 12 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د روسیې ولسمشر د جرمني له صدر اعظم سره په خبرو بوخت دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان تالو برفک ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه سوه. دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي په دې ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي ماینونه هم پاک سوي او افغان دفاعي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي دي. وسلوالو طالبانو لس ورځې مخکې د بغلان تالو برفک ولسوالۍ مرکز ونیوه. دغه وزارت تر دې مخکې په دې ولایت کې د دولت د 22 مخالفو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی و. بلخوا د کندهار امنیتي چارواکي وایي په معروف ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او افغان تیز وکونو ترمن جګړې مرګ ژوبل اړولې ده. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي دغه نشته چې تیر شپه 11 بجې پیل شوی و د سهار تر 4 بجو یې دوام وکړ. د مرګ ژوبل په اړه د امنیه قمندانۍ ویان زیاد درانین نن ازادي راډیو ته وویل
په پایله کې 12 وسلوال وژل شوي دي، 13 وسلوال مرګونه ټپیان دي او پر وړاندې 4 پولیس په شهادت رسېدلي دي او 6 پولیس هم زخمیان شوي دي. چې په ساحه کې په بشپړ توګه امنیتي ځواکونه حاکمیت لري او هغه بالکل امنیتي ځواکونه په واک کې ده.
بلخوا د فرا امنیتي چارواکي وایي فرا ښار ته د وسلوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره قوي امنیتي کمربند جوړیږي. طالبانو د تېرې سې شنبې په شپه پر فرا ښار حمله وکړه او یې کولی سوی د څو ساعتونو لپاره ځینې امنیتي پوستې ونیسي. د فرا د دویمې پلې لوا قمندان ډګروال ګدا محمد دوست نن جمعه په فرا کې یوه کنفرانس ته وویل
این بار با تلاش میکنیم که کمربند
داور هڅه کوي داس کمربند جوړ کړو چې هیڅوک نه کړی شي شرط داخل شي. لتیرو تجربه مو زده کړی ده. نو نور امنیتي ارګانونو سره محاسبه ده چې باید یو قوي کمربند جوړ کړو او دشمن ته کوم خلاف پرې نشو.
بلخو د فرا ولی وای د فرا شهر ټولې هغه سیمې به تصفیه شي چې وسلوالو طالبانو پکې نفوذ کړی وو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې د ګډون لپاره د ترکیه استنبول ته تللی. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې دغه غونډه تر ډیره د بیت المقدس پر موضوع راڅرخي.
دا غونډه په فوق العاده ډول د بیت المقدس په اړه ده. تاسو خبر یاست چې تیر کال هم اسلامي هیوادونو د بیت المقدس په اړه غونډه کړې وه، خو سږ کال وروستیو پیښو ته په پام سره دا غونډه په فوق العاده ډول کیږي.
په دې غونډه کې به له فلسطینیانو سره پیوستون شول کیږي. په غزه کې به پر فلسطینی اعتراض کوونکو د اسرایلي ځواکونو ډزې هم وغندل سي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل دغه شیبه د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه بوخته ده. د دوی خبرې د اوکراین پر شخړې، د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو په وړاندې، د اروپا پر ځوابي اقداماتو او د هغې نه لیکې پر جوړولو متمرکز دي چې له روسیې څخه ګاز جرمني ته لیږدوي. جرمني له هغو مخکښو هیوادونو څخه و چې په 2013 میلادي کال کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې تر لاندې کولو وروسته یې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو غوښتنه کړې وه. جرمني د غرض د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. په سیمې کې د روانې جګړې له کبله تر اوسه 3300 زیات کسان وژل سوي دي. د بریتانیا صحي چارواکو نن وویل د روسیې یو پخوانی جاسوس چې په مارچ میاشت کې د اعصابو په فلجوونکې مادې مسموم کړای سوی و نن له روغتون څخه رخصت سو. سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د مارچ پر 4 د انګلستان په جنوبي ښار سالزبوري کې په بېسده حالت کې وموندل سول. یولیا تیره میاشت له تداوی وروسته له روغتون څخه رخصت کړای سوی و. په هغه پیښه کې د پولیسو یو افسر هم چې د سکریپال مرستې ته ورغلی و په نشه سوی و چې هغه هم له روغتون څخه رخصت سوی دی. د بریتانیا چارواکو نه دی ویلي چې سکریپال او لور یې چیرې لیږدول سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ته وړاندیز کړی که له اټومي وسلې لاسته اخیستلو ته غاړه کښیږدي خوندي به وي. ولسمشر ټرمپ په سپین ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل
موږ ډېر کار ته لیوال یو. فکر کوم دی هم دغه اراده لري. فکر کوم موږ ښې اړیکې سره لرو. داسې فرض کړئ چې موږ سره وکتل او کتنې مو یوه نتیجه هم ورکړه. ده ته به ډېر غښتلی خوندیتوب ورکړل شي.
ټرمپ ویلي په دغه وړاندیز کې د شمالي کوریا مستبد مشر ته چې سوی دی د هغه لپاره ډېر قوي خوندیتوب په پام کې نیول سوی دی او د روسیې پارلمان ته یوه طرحه وړاندې سوې چې د جمهوري ریاست پر دوو پرله پسې دورو به د اساسي قانون محدودیت پای ته ورسوي. له دې سره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته زمینه برابرېږي چې تر 2024 میلادي کال وروسته هم پر قدرت پاتې سي. دغه پیشنهادي طرحه د روسیې د دوما یو ولسي جرګې پر ویب سایټ نن په داسال کې خپره شوې چې څه کم دوی اونۍ مخکې پوتین د جمهوري ریاست نوې شپږ کلنه دوره پیل کړه. دغه طرحه د چچنیا د یو وکیل لخوا وړاندې شوې. د چچنیا رهبر رمضان قدیروف په وارور له ولسمشر پوتین څخه د وفادارۍ ژمنه کړې ده. د اوسني اساسي قانون له مخې 15 کلن پوتین نسي کولی تر 2024 میلادي کال وروسته د جمهوري ریاست څوکۍ ته بیا ځان کاندید کړي. پوتین د ولسمشر په توګه تر بیا ټاکل کېدو وروسته ویلي و په اساسي قانون کې د کوم بدلون پلان نه لري.
دا سړي رډو ما شمنې خبري مچلا اوري. د امریکا دفاع وزیر د فرا په جګړه کې د ایران د احتمالي مرستې مسله یاد کړې. د فرا په ښار کې نن وضعیت آرام دی. طالبانو د غزنی پر اجرستان ولسوالی حمله کړې. د غزنی د والی ویاند وویل په کندهار کې خلکو پر طالبانو او نورو وسوالو ژغ وکړ چې سوله وکړي.
کنن موږ سوله نه سره کوو خو یو وخت اس وخت راځي اتمنه موږ سوله سره کوو. نو زما په فکر سره دا روزه میاش مبارک میاش د دې لپاره چې ټول شو فرصت دی.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې بریتانیا شای افغانستان ته نور ځواکونه واستوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویل د فرا پر شار د طالبانو په بریدونو کې شای ایران مرسته کړې وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پومپیو له ولسمشر اشرف غنی سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ټلیفون له لارې د فرا د جګړې په اړه خبرې کړې دي. تفصیل د ملالی بشیر پور راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي دا امکان لپاره نس غورځول کېدای چې د افغانستان پر فرا شار د طالبانو له وسلوالو حملو سره د ایران ملاتړ وو. د پینټاګون وایي دانا وایټ د پنځم به پورس خبري اعلانو ته پر فرا شار د ایران لخوا د طالبانو د حملو د ملاتړ په اړه د یوې پښتنې په جواب کې وویل فکر کوم دا امکان هیڅ کله ردیدلای نه سي چې ایران په دې سیمه کې څومره لاسوهنه کوي. ایران په منځني ختیځ کې تر ټولو زیات بې ثباته کوونکی فاکتور دی. نو زه فکر نه کوم د دوی لخوا د زیان رسولو امکان هیڅ کله رد کړای شو. د امریکا دفاع وزارت دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د پنځم به پورس د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پومپیو له ولسمشر غنی سره تلیفوني خبرې وکړې. پومپیو ولسمشر غنی ته له افغانستان سره د امریکا د ملاتړ ژمنه تکرار کړه. د بهرنیو چارو وزارت ویان د هتر ناورت وویل چې پومپیو ولسمشر غنی ته په خبرو کې څرګنده کړه چې هیواد یې د فرا شار د دفاع لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. د سیشن بي پورت سلګونو طالبانو د فرا ولایت پر مرکز فرا شار حمله پیل کړې. افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په ځوابي اقداماتو کې هوایی او ځمکني عملیات پیل کړل چې د چهارشنبه تر سهاره یې دوام وکړ. وروسته افغان چارواکو په فرا ولایت کې د تصفیوي عملیاتو خبر ورکړ او په وینا یې فرا شار د طالبانو له حضور پاک سو. په همدې حال کې د فرا والی عبدالبصیر سالنګي ویلي چې د عملیاتو پر مهال په فرا شار کې 300 طالب وسلوال او 25 ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. د فرا د امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد د طالبانو له حملې یو ورځ وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې ایران په دغه ولایت کې طالبان تمویل او تجهیزوي خو د افغانستان دفاع وزارت په فرا کې له طالبانو سره د ایران همکاري نه ده تایید کړې. ایرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په راپور کې مو د امریکا د دفاع وزارت په وینا واوریدل چې شاید د فرا پر شار د سیشن بي ورځې د طالبانو په حمله کې ایران مرسته کړې وي. بل لور ته په فرا شار کې نن یو وار بیا نسبي امن راغلی او خلکو خپل عادي ژوند پیل کړی دی. د فرا اوسیدونکو له امنیتي چارواکو غواړي چې د دغه ولایت امنیت ته ډېر جدي پام وکړي. له بلې خوا د دغه ولایت امنیتي چارواکو په یوه خبري غونډه کې ډاډ ورکړ چې نور به وسلوال هیڅکله هم د فرا پر شار کې جګړه ونه کړي. د فرا احمد شاه فطرت راپور لري.
د فرا ولایت امنیتي وزارت تیار بیان جمعه د شو خلک هم د فرا په شر کې تر سترګو کیږي. هغه کسان د فراه په ښار کې دی وایي چې د روژې مبارک په میاشت کې جګړه چې هر څوک وکړي ناروا ده او باید خلک پرېږدي تر څو د پاک الله عبادت ته ورسېږي. د دوی په خبره په وروستۍ جګړې کې د امنیتي ځواکونو ضعف او ناامنګي هم رول درلود او په راتلونکي کې باید د دې کار څخه مخنیوی وشي.
عالی فراه هر دو طرف ای ارزو داره، تقاضا داره که مردم فراه بدبخت است. همه ما مسلمانی، لا اله الا الله محمد رسول الله، همه کلمه می با هم بیکنه، با هم تفاهم کنه که یک کل تر سرسری داخل فراه و داخل
فراه که داره دلت برقرار کراره دار امنیت برقرار ده، پولیس و اردو گرده بگشت و گذار تکی
یک دو شهر مردم نارام شد. شکر الحمدلله حال فیران وز خوب آرام انی رای امنیتی مینه میگرد از شهر امنیت تامین. شکر الحمدلله برادران هم کسانی که رفته هم تقاضا میشد پس برگرده بکنه.
لبل خوابینند د فراه ولایت لوړپوړ امنیتي چارواکو په خبرې ناسته کې دغه ولایت د امنیت د تامین خبره وکړه. د فراه ولایت دوم په لیوا قومندان کده محمد دوست په دغه خبرې ناسته کې د امنیت د تامین ډاډ ورکړ. دغه خبره د فراه ښار کور په کور تلل شوې ده او همداشان دوی پر څو پلانونو کار کوي د فراه امنیت نور هم سم شي.
ما د سې مرحله مکمل پلان گذاری کردیم. مرحله اولش از دیروز آغاز شده که تصفیه و تلاشی خانه به خانه از داخل شهر صورت بگیره.
د ملي اردو دغه چارواکي هم داشن د جدي امنیتي کمربندونو جوړولو خبر هم کوي او وایي ډېر ژر به د فراه د ښار امنیتي کمربندونه لا هم پیاوړي شي تر څو بیا وسته ونه کړی شي د فراه ښار ته ځانونه نږدې کړي.
این بار ما تلاش میکنیم که کمربند را به وجود بیاریم که دیگه داخل شهر کسی داخل شده نتانه کنه. آمدیم سر ولسوالیا، د ولسوالیا هم تلاش داریم که عملیات ها را از یه قوت استفاده کنیم. عملیات های سرسری شروع شده بخیر، مراکز دشمن را بزنیم.
د یادونه وړ چې دوی ورځې مخکې وسوال طالبان ځانونه د فراه ښار ته ورسول خو نه توانېدل چې دغه ولایت مهم ځایونه ونیسي او ښار ته سقوط ورکړي.
په فراه کې تم کې شو. د فراه د ولایتي شورا غړي د عبدالله قانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په فراه کې تصفیوي عملیات ورو مخ ته ځي، خو د فراه والی بیا دا ډول ادعاوې ناسمې بولي او وایي په دغه ولایت کې به پوځي عملیات پسې پراخ شي. حدیث پردیس په دې اړه راپور لري.
د فراه امنیتي وضعیت لا هم د قناعت وړ نه بلل کیږي. دغه ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي لا هم د ښار په څنډو کې د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو پوځي عملیات ورو مخ ته ځي. د فراه د ولایتي شورا غړي دادالله قانی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه امنیتي ځواکونه په هغو پوستو کې نه دي ځای پر ځای شوي چې د فراه په شمال کې موقعیت لري. دی وایي د پولیسو هغه ماموریتونه او پوستې چې سقوط شوي وي امنیتي ځواکونه پکې نه دي ځای پر ځای شوي. په هغو سیمو کې چې مخالفین شته تر اوسه عملیات نه دي شوي. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه سیمې دې تصفیه شي. طالبانو د تیرې سې شنبې په شپه د افغانستان په لویدیځ فراه ښار حمله وکړه او دغه حملې په نتیجه کې وکړای شول د څو ساعتونو لپاره د ښار ځینې امنیتي پوستې ونیسي. اوس چې د فراه په ښار د طالبانو له حملې درې ورځې تیریږي، د فراه والی بصیر سالنګي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فراه ښار تصفیه شوی، په سقوط شوو پوستو کې امنیتي ځواکونه موجود دي او پوځي عملیات به دوام وکړي. دی وایي ګروپونه توظیف شوي او پوځي شورا پریکړه کړې چې ټولې سیمې باید تصفیه او وپلټل شي. هیڅ ډول اندېښنه نشته. په هغو سیمو کې چې موږ وړاندې وو اوس هم زموږ په ولکه کې دي او په هغو سیمو کې چې وړاندې طالبان وو هغه به هم تصفیه او وپلټل شي. یوازې فراه ولایت نه دی چې طالبان پکې فعال دي، بلکې د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر د سرپرست محمد راتمنش په خبره په 1300 ولایتونو کې هم د طالبانو پر وړاندې 14 پوځي عملیات دوام لري. د نوموړي په خبره افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د ماتې لپاره په فراه او نورو ولایتونو کې په عملیاتو بوخت دي. ښاغلي راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ وښود چې د یادو پوځي عملیاتو په ترسره کېدو سره به په نارامو ولایتونو کې وضعیت عادي شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. اوس په مخه کړو د غزنی د اجرستان ولایت ولسوالي وضعیت ته. پر اجرستان ولسوالي تیره شپه طالبانو پراخ بریدونه وکړل. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د غزنی د والی وایند وایي د اجرستان ولسوالۍ پر مرکز یې د طالبانو برید پر شا تمبولی دی، خو د ولسوالۍ په شاوخوا کې لا هم نښتې روانې دي. محمد عارف نوري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اجرستان په جګړه کې لږ تر لږه 14 افغان سرتیري وشل شوي او 9 نور ژوبل دي. نوموړی وایي اجرستان سختې او غرنۍ لارې لري، نو له همدې امله ورته اکمالات یو څه وخت نیسي.
تر یو سل اتیا کیلومتر پورې البته فاصله لري. لارې د غرنیزو او سختو ناامنو سیمو څخه تېره شوې ده. له څو کلونو راهیسې یاده ولسوالۍ د هوا له لارې استعمالېږي. له غرمې مخکې شاوخوا لس بجې هوایي ځواکونه
د غزنی د والی وایاند ویل دا مهال د دې ولایت له اتلس ولسوالۍ څخه یو لس له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د هغه په خبره د غزنی ناوه ولسوالۍ له تیرو 15 کلونو را په دې خوا د طالبانو تر واک لاندې ده. د غزنی په اجرستان کې د جګړې خبرونو وروسته تر هغې خپاره شول چې د دې ولایت په مرکز د پنجشنبه په شپه امنیتي ځواکونو د طالبانو یو برید پر شا وتنباو. په همدې حال کې د غزنی د والی مرستیال عارف واحدی ازادي راډیو ته وویل چې د اجرستان په جګړه کې تر اوسه 22 وسلوال وژل شوي دي او 12 نور ژوبل دي. که څه هم د غزنی چارواکي وایي کومکي ځواکونه او کمانډو سرتیری دې ولایت ته رسیدلي دي، خو دوی د امنیتي ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د تشکیلاتو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
آزادی خبری مجله اوري.
د روزګان په مرکز ترینکور کې نن پولیسکونو کسانو مظاهره وکړه. دوی پر امنیتي چارواکو ژغ وکړ چې د روزګان د مرکز او ولسوالیو امنیت خوندي کړي او خبرداري هم ورکړ. له روزګان شریف الله شرافت راپور لري.
موږ د روزګان خرابېده نور نه غواړو.
دا خلک د روزګان امنیتي مسولینو او مرکزی ادارې ته په غوسه دي.
وکاله کیږي چې زموږ ولایت او زموږ ورسوالیانې لارې بندې.
بله ورځ مړه پنځه دېرش پرون مړه دي.
موږ هغه خلک چې د روزګان په وینو لاسونه سرې هغه موږ نه غواړو.
د دوی شمېر لسګونو ته رسېدی. د جمعې په ورځ د ترینکوټ ښار واټونو ته د اعتراض په شکل راوتلي وه. دی وایي چې مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالۍ په دې وروستیو کې یو ځل بیا وسلوالو طالبانو محاصره کړې، خو دولت ورته لاس تر زنه ناست دی. غوښتنې یې داوي چې مرکزي اداره دې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي که یې چیرې ونه کړي نو د کندوز او فراه په څیر به سي.
لیو مشر صاحب وایي و په دې په روزګان کې د 14 ورځو مړي پراته دي. دی به شی نشته کار علي حالات راغوښتی دي. ولې خلاف وایي وروره توغ نظامي سړی
تیری په بازار کې یو کیلومتر ځای دی. لس زره کونډې پشکې ګرځي د خدای پار دی چې هغه اریانې دي. ماښام و هرې نانوایي ته ولاړې وایي د خدای روی دي دا کړکې ګوله راکړه زما عیال مري.
غوښتنې مې دغه دي شروع دي چې اسم بله غوښتنه نه لرو. دغه چې حالات نه پستنګې کړې دي د خپل ملک او د حساب څخه بېزار وي. دغه غواړو چې په وس پرته حکومت یو کې مخلوق اخلاص دي.
بله غوښتنه یې دا وه چې مرکزي اداره د دغه ولایت د امنیت چارې خپله د روزګان یو کس ته وسپاري او په لاس کې دې ورکړي، ځکه د دې په خبره چې هغه د روزګان له جغرافیې سره بلد دي او دغلته وسلوال طالبان ښه ځپلی سي.
سمج دغه غواړو دا خواهش لرو چې دغه دولت موږ ته پردي خلک نه رالېږي چې دغه وطن سړی نه یې. دغه وطن بل سړی نه شي خوندي کولی. بیا دغه
په خپل ولایت کې د روزګان علما لرو، مشران لرو، خیراندیشه خلک لرو، غښتلي خلک لرو. زموږ لابه د روزګان سړی بې ساتي.
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي که چیرې غوښتنې ونه منل سي نو په لاریونونو به لاس پورې کړي.
دا روزګانیان مجبور شول اوس په کومندان هم تر ګرېوان نیسي، والي به هم تر ګرېوان نیسي.
که دا خبره نه وي موږ به لویو لاریون ته لاس ورکړو. درګونه به د ټولو شګو وتو که زر مري که لاسر مري.
د روزګان خلک دغه اعتراض پر داسې مهال کوي چې د دغه ولایت خاص روزګان او چوره ولسوالۍ له تیرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو سختې محاصره کړي.
که په ترینکوټ کې خلک له حکومت غواړي چې د امنیت په تامینېدو کې د مرسته وکړي، په کندهار کې د دیني عالمانو د اصلاحي شورا مشر او د کندهار اوسیدونکي پر طالبانو ژغ کوي چې د روژې د میاشتې په مناسبت دې له جګړې لاس واخلي او سولې ته د مخه کړي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار ښار اوسیدونکي وایي حکومت او وسلوال مخالفین باید د روژې په میاشت کې د جنګ پر ځای سوله وکړي. کندهار ښاریان وایي نور له جنګ ستړي دي او د حکومت له ټولو وسلوالو مخالفینو یې دا غوښتنه ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او پخلاینې لار غوره کړي.
که ما د ټول وروڼو څخه دا هیله ده چې د ظلمونو څخه لاس واخلي، ظلمونه پرېږدي، یو د بل سره خیرات وکړي، یو بل او دغه کې آباد کې جوړې کې سره. موږ هیڅ چاره نه سره لرو که نن موږ من سوله نه سره کوو، خو یو وخت داسې وخت راځي اتمنه موږ سوله سره کوو. نو زما په فکر سره دغه روژې میاشت، مبارکه میاشت د دې لپاره تر ټولو ښه فرصت دی تر څو دغه هدف ته لاسته راوړو او موږ دغه هدف ته په ګډه سره ورسېږو.
زما نوم سیف الله دی، د وسلوال څخه مې د روژې مبارکې میاشتې پاړوان باید دی د جنګونو خلاص واخلي او هغه وړونه چې هغه خپل کورونه پرېږي او روژه ماتونه هغه کورنۍ یوازې خپل کورونو ته راوګرځېږي او خپل نور وړونو سره یو ځای، د کورنۍ د غړو سره یو ځای خپل مبارکه میاشت په ښه دیني مسایلو سره ولمانځي.
په ورته وخت کې د کندهار د عالمانو د اصلاحي شورا مشر مولوی عبیدالله فیضانی هم د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی یو ناخوښ عمل بولي او له وسلوالو غواړي چې په دې میاشت کې له هر راز مخالفت څخه خلاص واخلي.
روژې په میاشت کې هر مسلمان مکلف دی که په کور کې یعنې که څوک روژه یې پوسوي نو دی باید د خوراک او د چټک څخه چې دغه د خوله بند یم دغه د الله لعاب څخه خوله بند وي، دا چې دغه د قتل کوي یا بل یې وژني یا بل مسلمان ته ضرر رسي، که هغه یوه ډله یې که بله ډله یې، په دا دواړه باید دغه د سره کښېني او خپل مابین کې سره ورونه شي.
په عین وخت کې د کندهار د سولې د ولایتي کمیټې د دارالانشا رئیس محمد عمر ساتی هم وایي که سوله وسي هیواد به د ترقۍ لور ته روان سي او وسلوال به هم عادي ژوند پیل کړي.
کله چې سوله راسي بیا انکشاف هم راتللی سي، بساسي هم راتللی سي او هر څه راتللی سي، لکه نورې نړۍ کې چې هغه د ټول دغه د ځوان نسل په غاړه دی او دلته هم اوس موږ وینو چې ځوان نسل زیات دی تر سپین ژورو، ولې متاسفانه ځوان نسل ده نه د فکري نیروز څخه نه جسمي نیروز څخه ګټه اخیستل کېږي. که دوی څه ګټه پورته سي، ما وویل چې موږ هغه ذخایر چې لرو، مادي شتمني چې لرو افغانان، زه فکر کوم چې په هیڅ هیواد بې لري.
د یادونې وړ ده چې هر اختر روژه او د نوي کال په پیل کې افغانان په جنګ کې لشکري لوغاړو د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي، خو هیڅکله هم د دوی غږ نه دی اورېدل شوی او نه هم د ټوپکو خولې ستړي شوي.
کندهار اوسیدونکو پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د روسیې په مناسبت له جګړې لاس واخلي او سولې ته مخه کړي. بل لور ته د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر په زیاتولو غور کوي. بریتانوي رسنیو ویلي دي چې د دې هیواد دفاع وزیر غوښتنه کړې چې شاوخوا 4500 نور سرتیري افغانستان ته واستول شي. په دې اړه تفصیل له رضوان مراد څخه.
برتانوی رسنۍ وایي د دې هیواد دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن له صدر اعظم تریزا می غوښتي چې افغانستان ته د 400 او 450 ترمنځ اضافي سرتیري واستوي. که څه هم د برتانیې حکومت تر اوسه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په حق له پریکړه نه ده کړې، خو د امریکا جمهور رئیس او ناټو تړون پر لندن فشار راوستی چې په افغانستان کې خپل ځواکونه زیات کړي. برتانیا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 600 سرتیری لري چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. برتانوي رسنیو د چارواکو په حواله ویلي دي چې په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو هدف د افغان دولت وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخنیوي او د القاعده او داعش ډلو پر ضد مبارزه پراخول دي. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو محارب ماموریت په 2014 میلادي کال کې پای ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت وایي د برتانوي سرتیرو زیاتېدل د هغو موافقو او ژمنو برخه ده چې افغانستان، امریکا او ناټو تړون مخکې کړي دي. دفاع وزارت مرستیال وایان جنرال محمد رادمنش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم لا دقیقه نه ده چې څومره نور برتانوي سرتیري افغانستان ته راځي، خو دا عسکر به په څلورو برخو کې دنده ترسره کړي.
تعلیم و تربیه، مشوره دهی، حمایت های مالی و هم
دی وی د تعلیم و تربیه، مشوره ورکولو، مالی ملاتړ او د دښمن د وحلو لپاره د هوایی عملیاتو د همغږۍ لپاره به له دې سرتیرو کار اخیستل کیږي. دا مسؤلیتونه په پخوانیو موافقو او تفاهم نامو کې موجود دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې د ډګر لپاره کافي عسکر لري، خو د مورژنو پوځي ټکنالوژیو، عصري تجهیزاتو او لازمو مشورو لپاره د نړیوالو ځواکونو مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري. د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته امریکا افغانستان ته 4000 اضافي سرتیري واستول او امریکایي مقاماتو او د ناټو سرمنشي په مکرر ډول د دې تړون لغړو غوښتل چې افغانستان ته د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې نور سرتیري واستوي.
ستاسو له پیغامونو
ما
پیغام دا دی د ګریشت ولسوالۍ نه طالبان دا خاصی دا پیغام چې په لحاظ خدای د ایران او د پاکستان لپاره د خپل ملک مخ خرابوي، دا بندونه مخ خرابوي، دا پلان مخ خرابوي. محمد نبی فرا ولایت خپل دولت ته مدا غوښتنه ده چې کوشش وکړي چې دا جنګونه ورکړي. موږ ولا چې ډېر ستړي د دې جنګو ته، دغه اوس په فرا کې څار دی، تا چې معلومات لرئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري یوه نړیواله موضوع راخلو. جینا هاسپل د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای لومړۍ ښځینه رئیس شوه. دې د امریکا په سنا کې د څلور پنځوس مثبتو رایو په وړاندې پنځه څلوېښت منفي رایې دې ته ورکړل شوې. هاسپل وروسته له هغه د سی آی ای ریاست ته نوماند شوه چې د دې ادارې رئیس مایک پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
وروسته له هغه چې د امریکا په سنا کې شپږو ډیموکراټانو له جمهوري غوښتونکو سره په همغږۍ د دغه هیواد د استخباراتي ادارې د ریاست لپاره جینا هاسپل ته د تایید رای ورکړې، د سپتمبر د یولسمې له حملو سره اړوندو د مشکوکو کسانو څخه په سختو پلټنو کې د دې د رول په اړه اندېښنې له منځه ولاړې. د پنجشنبې په ورځ د امریکا سنا هاسپل ته څلور پنځوس د تایید او پنځه څلوېښت منفي رای ورکړې. دا په تېرو اویا کلونو کې لومړی ځل دی چې د سی آی ای د ریاست لپاره یو چا په دومره کم توپیر سره رای وړی وي. هاسپل په سی آی ای کې درې دېرش کاله کار کړی او ډیری وختونه یې پر محرمو دندو کار کړی. یو شپېته کلنه هاسپل د کنټکی ایالت ته، خو د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې لویه سوې ده، ځکه پلار یې د امریکا په هوایي ځواک کې دنده لرله. دې په افریقا، اروپا او نورو ځایو کې چې نومونه یې محرم ساتل سوي کار کړی، او تیر کال یې د سی آی ای د مرستیالې رئیس په توګه دنده پیل کړه. مخکې د سی آی ای رئیس مایک پومپیو و، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه د بهرنیو چارو وزیر په توګه نوماند کړ او پر ځای یې هاسپل د سی آی ای د رئیس په توګه نوماند کړه. په سی آی ای کې ډیری چارواکو له هاسپل سره ملاتړ څرګند کړی چې پکې د سی آی ای د شپږو مخکینیو رئیسانو او درو پخواني ملي استخباراتي رئیسانو په ګډون لوړ پوړي استخباراتي افسران شامل دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د دې منتقدین وایي دا سم کار نه دی چې یوه داسې کس ته د سی آی ای ریاست ورکړل سي چې په تایلند کې یو پټ زندان اداره کاوه. په هغه زندان کې د تروریزم په شک پر نیول سویو کسانو د پلټنو پر مهال په اوبو کې د غرقولو او بیرته راایستلو تاکتیک کارېده. هاسپل ژمنه کړې ده چې داسې پروګرامونه به بیا هیڅ کله نه پلي کوي. دې وویل اخلاقي دنده به یې د ولسمشر له هر داسې امر عملي کولو راوګرځوي چې دې ته اخلاقا د منلو وړ نه وي. درو جمهوري غوښتونکو د سی آی ای د رئیس په توګه د هاسپل د ټاکل کېدو مخالفت کړی. دوی هر یو د اریزونا ایالت سناتور جان مکین، د کنټکی ایالت سناتور راند پاول او د اریزونا ایالت سناتور جیف فلیک دي. سناتور جان مکین چې د سرطان په ناروغۍ اخته دی په رایو کې ګډون ونه کړ. شپږو ډیموکراټانو چې هاسپل ته یې د تاییدي رایې ورکړې وایي دوی ځکه دا کار وکړ چې د امریکا د مخالفو هیوادونو لکه روسیه، شمالي کوریا، چین او ایران د تهدیدونو په مخنیوي کې د هاسپل تجربو ته اړتیا ده. دوی دا هم ویلي چې د هاسپل خبره مني چې ګواکې په هیڅ صورت کې به د پلټنو لپاره له تشدد کار نه اخلي.
په دې خبري مجله کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېره رسیدلې سمسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمسونو ته مخه کړو، له شمسي نظامه بهر مو له یوې وړې سیارې عصمت څاروان په دې راپور کې خبروي.
د فضایي علومو څېړونکي وایي چې له شمسي نظامه د باندې یوه کوچنۍ سیاره موندلې چې زیات کاربن لري. د سپیس وی پاڼې د راپور له مخې ساینسپوهانو دا سیارهګۍ د هابل ټیلیسکوپ په وسیله کشف کړې ده. دوی وایي تر اوسه نه پوهیږي چې دا سیاره ولې له شمسي نظامه بهر ده. څېړونکي وایي دا کوچنۍ سیاره یا عجب اسماني شی له کاربن څخه ډکه ده. دا له شمسي نظامه د باندې لومړنۍ سیاره ده چې کاربن پکې لیدل کیږي. ساینس پوهان وایي چې دا سیاره د مریخ او مشتری د وړو سیارو په کمربند کې جوړه شوې، خو د خلق کېدو له ځایه څو میلیارد کیلومتره لري، یعنی کوپر بیلټ ته رسیدلې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمید گل غزنفر الکوزی د خوست له شیخ زاید پانتون څخه اس ام اس راستولې د خپل پیغام کې لیکلي دی. ولسمشر اشرف غنی ډیر شکر دی چې د استانبول په غونډه کې چې د بیت المقدس د دفاع لپاره ده برخه اخیستې ده. ضیاء الرحمن بیا په همدې ارتباط لیکلي دی ولسمشر غنی د استانبول په غونډه کې د اسلامي هیوادو استازو ته دا پیغام ورکړي چې په افغانستان کې د نوره د وینو د تویدو مخه ونیول شي. یو شمیر نور اوریدونکو چې اس ام اسونه راستولي دي تر ډیره د روژې په باره کې دي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي دي د روژې مبارکې میاشتې لاره رسېدو سره خو د خوراکي موادو بیې په بازارونو کې زیاتې شوې دي. احسان الله احسان د کندهار له میوند ولسوالي په اس ام اس کې ورته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د خوراکي موادو بیې زیاتې شوې دي. د خبري مجله مو هم دومره په بلې خبري مجلې کې احمد جعفر احمد